السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو د خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د طالبانو حکومت ویلي د استنبول خبرې د پاکستانی پلاوی لخوا د غیر مسؤلانه او نه همکاري روحیې په سبب کومې پایلې ته ونه رسېدې. د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن سهار پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې زیاته کړې چې پاکستانی لوري خپل ټول امنیتي مسؤلیتونه د افغانستان حکومت ته راجع کول، په داسې حال کې چې د خپل خواهی نه د افغانستان د امنیت او نه د خپل امنیت په اړه د هیڅ ډول مسؤلیت منلو ته چمتووالی ښوده. د استنبول خبرې د نومبر په شپږمه او اومه روانې وې چې مشرې د طالبانو د استخباراتو مشر عبدالحق وسیق او د پاکستاني استخباراتو یا ایس آی رئیس جنرال عاصم ملک کوله. تر دې مخکې د پاکستان حکومتي چارواکو له هغې ډلې دفاع وزیر خواجه آصف ویلي و چې د استنبول خبرې ناکامه شوې او د هغه په خبره د نورو خبرو لپاره هیڅ پلان نشته. تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شئ. ترکیه د نسل وژنې په تور د اسرایلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په شمول د څو اسرایلي چارواکو د نیولو حکم صادر کړی دی. د استنبول د څارنوالۍ دفتر د جمعې په ورځ په یو بیان کې د ټول ټال 130 اسرایلي چارواکو یادونه کړې چې پکې پر صدر اعظم سربیره د دفاع وزیر، د ملي امنیت وزیر او د پاوز لوی درستیز هم شامل دي. په بیان کې راغلي دا کسان د غزې د خلکو په وړاندې د اسرایلو د سیستماتیکو جنایتونو لپاره له تعقیب سره مخ دي. د اسرایلو د بهرنیو چارو وزیر گیدون سارا دا تورونه په کلکه رد کړي او دای د ترکیې د دیکتاتور رجب طیب اردوغان لخوا تبلیغاتي اقدام بللی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په وار وار د اسرایلو کړنې نسل وژنه بللی او د اسرایلو صدر اعظم له هیټلر سره پرتله کړی دی. امریکایي او اسرایلی چارواکو ویلي چې د ایران د اسلامي انقلاب د ساتندوی ځواک سپاه پاسداران د یو پلان مخه نیول شوی دا چې هدف یې په مکسیکو کې د اسرایل د سفیر وژنه وه. اکسیوس ویپانې د جمعې په ورځ په یو راپور کې لیکلي چې دا پلان د سپاه د قدس ځواکونو د یوې ځانګړې برخې لخوا چې یو لزره ټولی نومیږي جوړ شوی و. هماغه قطعه چې په تیرو میاشتو کې د اروپا او استرالیا په کچه د اسرایلي او یهودي هدفونو د بریدونو د پلانونو طرح جوړه کړې وي. او د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د مراکش په وړاندې 4-0 ماته ومنله. د لوبه د اسلامي پیوستون د تورنمنت په ترڅ کې نن د ریاض په کوربتوب وشوه. په دې ترتیب په دغه تورنمنت کې د افغانستان د ګروپي دور لوبه پای ته ورسېده او بل پړاو ته د رسیدو لپاره باید تاجکستان خپل راتلونکي لوبه له ایران وګټي. افغانستان له ایران، مراکش او تاجکستان سره په یو ګروپ کې و چې له ایران سره یې 2-2 مساوي کړه. د تاجکستان یې 9-5 ګولونه وګټله او له مراکش څخه یې 4-0 ماته وخوړه. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. په استنبول کې د طالبانو د حکومت او پاکستانی لوري دو ورځنۍ خبرې بې پایلې پای ته ورسېدې. لامل یې څه و؟
داسې دا ځل د خبرو جریان ولې موافق نه شو. ما داسې پاکستاني غوښتنه کوله چې پاکستان د نن امنیت هم د مسؤلیت افغانستان ته راجع شي او افغانستان هغه کابل کې حل داسې د افغانستان د پام خبره نه و.
ټیک یوه میاشت وشوه چې پاکستان سره د سوداګرۍ لارې بندې دي. سوداګري ډېر زیانمن کړي.
نه یوازې افغان لوري سوداګر، بلکې زموږ ګاونډي هیواد خصوصي سکتور، پانګوال، سوداګر، ترانسپورټ، هغوی ته هم زیانونه رسېږي.
ننګرهار کې د ډینګي تبې پیښې ډېرې شوې.
تبه نیولو ما د ځان درد نیولو، سر درد نیولو، ګنسیت نه لرلو.
نور راپورونه هم شته او په یو راپور کې به واورئ چې په مصر کې یو ستر موزیم پرانستل شوی دی.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګه ته خراغ لې راځو. د سر راپور ته د ترکیه په استنبول کې د طالب او پاکستانی پلاوی ترمنس د دریم پړاو خبري بې پایلې پای ته ورسېده. د طالبانو حکومت ویلي چې د دې مذاکراتو ناکامي د پاکستانی پلاوی د غیر مسؤلانه او نه همکاري چلن پایله وه. په ورته وخت کې د پاکستان دفاع وزیر ویلي استنبول کې د پاکستان او افغانستان ترمنس خبرې اترې دمګړې په بشپړ ډول بند شوې او د خبرو بل پړاو نشته. د استنبول خبرې د نومبر په شپږمه او اومه روانې وې چې مشرې د طالبانو د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق او د پاکستان د استخباراتو یا ایس آی رئیس جنرال عاصم ملک کوله. تفصیل له اکرام الله اکرام اور.
د په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ترکیې په استانبول کې د طالبو پاکستانی پلاوی ترمنځ خبرو اترو د بي پایلې پایته رسیدو په اړه خپل وضاحت کې ویلي، د دې مذاکراتو ناکامي د پاکستانی پلاوی د غیر مسؤلانه او نه همکاري چلن پایله وه. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن شنبه د نومبر 8 په یو انلاین خبری کانفرنس کې ویل طالب پلاوی په دې خبرو کې په دې هیله ګډون کړی و چې پاکستاني اړخ به د ستونزو د بنسټیزو حلالو لپاره جدي وي او دا چې له عملی غوښتنو سره به خبرو ته کینی. خو د هغه د ادعا له مخې پاکستاني لوري د خبرو پر مهال د خپل امنیت په اړه ټول مسؤلیتونه افغانستان ته راجع کول. نوموړي وویل
داسې دا ځل د خبرو جریان ولې موافق نه شو، ما داسې پاکستان غوښتنه کوله چې پاکستان د نن امنیت هم د مسؤلیت افغانستان ته راجع شي او افغانستان هغه کابو کې حل داسې د افغانستان د توان خبره نه وه او خپل به هیڅ ډول امنیتي مسؤلیت اخیستلو ته مجمن نه و، ځکه خبرو نتیجه ورنه کړه.
خو زبیح الله مجاهد ویل دوی د سیمې لګاونډیو هیوادونو سره د خبرو دوام تشمن دي. د طالبانو د حکومت ویاند هم ویل چې تحریک طالبان پاکستان یا د هغه هیواد نامنی له 2002 کال وړاندې پیل شوی او پاکستان په کورنی سیاست او پوځي اقداماتو پورې اړه لري. هغه د 2004 او 2011 کلونو ترمنځ د پاکستان د پاوز له لوري دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې د پاکستانی طالبانو پر ضد عملیاتو ته اشاره وکړه. وی ویل چې په یادو عملیاتو کې د کرخې بلې غاړې ته سلګونه زره ځایي اوسیدونکي زیانمن شوي او دا عملیات په ډاګه کوي چې د تحریک طالبان پاکستان په هغه هیواد کې دننه لکلونو رئیس ځای پر ځای ده. خو پاکستان له دې وړاندې په وار وار ادعا کړې چې ټي ټي پی په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې خوندي ځایونه لري او دا چې واکمنو طالبانو ورسره مرسته او همکاري کړي. په همدې حال کې د پاکستان د دفاع وزیر ویلي استانبول کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ خبرې اترې دمګړې په بشپړ ډول بندې شوي او د خبرو بل پړاو هم نشته. خواجه آصف له پاکستانی جونیوس ټلویزیونی شبکې سره په خبرو کې ویلي چې د اوس لپاره به له افغانستان سره غربند د پاکستان له لوري پر ځای وي تر هغو چې د افغان لوري له خوا بریدونه نه وي شوي. نوموړي ادعا کړې چې د استانبول د خبرو پر مهال طالب پلاوی له دوی سره موافقه لرله خو په خبره یې د لیکلې هوکړې د لاسلیک لپاره نه و تیار. خواجه آصف ټینګار کړی چې پاکستان لا هم په خپل هغه دریځ چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد د بریدونو لپاره نه کارول کیږي ټینګ ولاړ دی. خو د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد په خپل خبری کانفرنس کې یو وار بیا داډ ورکړه. ویل چې د دوی حکومت ځان مسؤل بوري چې د افغانستان خاوره به د هیڅ ګاونډي پر ضد نه استعمالیږي. له دې وړاندې پرون د نومبر 8 نه وخت د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر عطا الله تارل په خپل ایکسپانه لیکلی وو افغانستان مسؤلیت لري چې د ترهګرۍ د کنټرول په اړه خپلې اوږدمهاله نړیوالې او سیمه ییزې ژمنې عملي کړي. خو د طالبانو د حکومت ویان پاکستان تورن کړ چې د سیمې د نام نه کولو پروژه یې اخیستي او وی ویل چې د سیمې هیوادونه باید دغه مسلې ته پام وکړي. د استانبول خبرې د نومبر پګما ومه روانې وي چې مشرۍ د طالبانو د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق او د پاکستان د استخباراتو یا ISI رئیس جنرال عاصم ملک کوله. که څه هم دا ځل د دې خبرو د بریالیتوب تمه کېده خو له بې پایلې پایته رسېدو وروسته یو شمېر افغانان پاړه اندېښمن دي. د ننګرهار د چین ولسوالۍ یو اوسېدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې په کرخه هر ډول ناامني رامنځته کول به د دواړو لوریو ولسي خلکو ته درانه زیانونه واړوي.
دا د کرخې دواړو غاړو ته پراته پښتانه چې د دوی لپاره یو نوی ناورین زیږي، نو له دواړو خواو مې خواستم دا دی د یو وګړي په توګه باندې چې بیرته خبرو ته کینی، ځکه ټول مسایل چې دی هغه په خبرو حل کیږي. جنگ یو د یو طرف په ګټه نه دی او په جنگ کې هیڅ اګټ نه دی کړی. بیا هم خبرو ته سره کینی، نو چې بیا کینی نو ښه خبره ده چې د وسنه دی خبرې اترې وکي او دغه موضوع دی د خبرو اترو لارې حل کی.
دا په داسې حال کې ده چې د ډیورن کرخي په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په وقفه یي ډول تر سختو نښتو وروسته د اکتوبر په 19 په دوحه کې په اوربند او استانبول کې په دوهم پړاو خبرو هوکړه وشوه. په دې نښتو کې لږ تر لږه 500 افغان ملکیانو وژل شول او نږدې 450 نور ټپیان شول. دغه راز پاکستان هم لږ تر لږه د خپلو 30 عسکرو وژل کېدل او 29 نورو ټپي کېدل تایید کړل. د دغه کشالي لامل د ډیورن کرخي په اوږدو کې د تورخم په ګډون د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ځمکني لارې هم د اکتوبر په 11 د پاکستان لوري د هر ډول تګ راتګ په مخ وتړل شو چې نن د نومبر 8 لا هم تړلې دي.
په همدې موضوع کې پاتې کیږي د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي چې دغه دواړه غونډیان اړیکه عادي نه کړي، د سوداګرۍ راتلونکو به له ناورین سره مخامخ شي. دا چې دا مهال سوداګر څه زیان ګالي په دې اړه راپور تر لاندې خبرتیا ورسته. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګراتګ اصلي لار تورخم. دا د یو میاشتو شو چې د سوداګرۍ او عام خلکو د تګراتګ په مخ تړل شوې ده. د ننګرهار د سوداګرۍ خونی مشر او د پاک افغان ګډي سوداګرۍ خونی سلاکار ډاکټر مخلص احمد وای د ناندریو لپایله دواړو لورته میلیونونه ډالر زیان اوخته دی. نو موري ازادي راډیو ته ویل چې د کرا زیان شمیرې لا هم معلوم نه دي، خو په وینا یې دواړو لورته 8000 بار او تشه لاري ولاړ دي او هر ورځ شاوخوا $100 ګمرکی لګښت پر راځي.
دا به له شک چې دا سوداګرو لپاره لوی او ترون زیان دی، نه یوازې افغان لوري سوداګر بلکې زمونږ ګاونډي هیواد خصوصي سکتور، پانګوال، سوداګر، ترانسپورت او همدارنګه نور بشري قوا چې په دغه سکتور کې دوی کاروبار کوي هغوی ته هم زیانونه رسیږي. دقیق ارقام نه، خو د 8000 شاوخوا کې بار او تشې لارې چې د دواړو خواو ته د تګ راتګ لپاره انتظار ولاړ دي. اکثره اموال چې هغه فسری الفساد یا هغه خصاص او یاد چې که مارکیټ ته ارزش او متاسفانه هغه خپل اصلي قیمت څه چې د لاریو کرایه هم پوره نه کړه.
د تورخم، سپین بولداک او غلام خان بندر په ګډون له پاکستان سره د تګ راتګ لارې وروسته تر هغه وتړل شوې چې پاکستان یو میاشت وړاندې د تلې په ولسمه پر کابل هوایی بریدونه وکړل. له هغه برید یو ورځ وروسته د طالبانو حکومت جوړان کرخه ته نږدې پر پاکستانی پوسټو غچ اخیستون کې بریدونه وکړل چې د هغه لوري خبرګونی وپاره وو او دواړو لورو ته لزګونه ملکیان او پوځیان ووژل شول. که څه هم د دواړو لورو د حکومتونو استازي لکتر لګه درې ځله د لانجو د هواري او د وضعیت د آرامولو په هدف سره په دوحه او استنبول کې جرګه شول، خو لا هم حالات عادي شوي نه دي. د طالبان حکومت او خصوصي سکتور سملاسي د ایران چابهار او بندر عباس لاري او د غرض منځنۍ اسیا هیوادونه روسیا، چین، ترکیه او ان اروپا د خپل صادراتو لپاره بدیل هدفونه یادوي. دغه بدیل لاري نوي نه دي، بلکې د پخوانی جمهوریت نظام له وخت پرې کله ناکله د توکو لیک درالیک کیږي. د پاکستان افغانستان د ګډې سوداګرۍ خونی مرسیال محمد یونس مهمن وایي د بدیلو لارو د استفادې په لړ کې تازه د انارو او منو یو محموله روسیې ته ولېږدول شوه. ښاغلی مهمن وایي همدا اوس په جرمني کې دی او هڅه کوي چې په اروپا کې د افغانستان د تازه او وچ میوې او نورو محصولاتو لپاره مناسب بازارونه پیدا کړي.
کوشش پر دې باندې روان دي چې موږ څنګه وکړل څو خپله میوه یو خو موږ د دغه بدیل په خاطر کې موږ پر چابهار باندې بازي اموال انتقالوو او هندستان ته څنګه وشو ولنده میوه دواړو هغه پر چابهار باندې انتقالیږي. ولې کوشش هم پر دې روان دي چې څنګه وکړل څو اروپایي هوادو ته څنګه لا راپیدا کو. دا اوس هم زه په اروپا کې هم دلته تقریبا د بازي د کمپنۍ سره موږ خبرې وکړې چې څنګه وکړل څو سش کال په وخت کې د کال د پاره یې سلام څنګه کول چې دې خپل تازه میوه هغه د دې پر معیار باندې راوستو. ولې بازي بازارونه چې موږ ته نږدې بازارونه دي، د جنوبي اسیا بازارونه دي، دوه اوس موږ موسم پخ سره لري، هغوی چې د بل ځای میوه راوړي ګران رقم دي، لکه هند، پاکستان، سریلانکا، بنګلاديش، موږ هغو ته صادرات کوو. دا هغه ځای بیا د موږ صادرات دغه د جنوبي اسیا ټول مملکتو ته ځي.
د همدې بدیلو لارو په ترڅ کې د هوایی دهلیزونو خبره هم کیږي چې په خوا پر هند او چین ته توکي صادر شوې دي. اوس سوداګر وایي دغه هوایی دهلیزونه باید بیا فعال شي او د افغانستان محصولات باید د سیمه هیوادونو ته ورورسیږي. خو د بدیلو لارو زیانونه او لګښتونه هم د پام وړ دي. یا د بدیل لارې د افغان سوداګرو او خصوصي سکتور لپاره بیا ډېرې په زړه پورې ځکه نه دي چې اوږده مزلونه او ډېر مالی لګښت غواړي. بل لورته لری هدفونو ته د توکو صادرول د بستبندۍ ځانګړي معیارونه او کنګلی کانټینر غوړي چې د افغان سوداګرو په خبره دوی د برخه کې ستونزې لري. د اقتصادي چارو شنونکي ازرق شافیزی وایي د افغانستان او پاکستان څنګه په څنګه موقعیت له جغرافیوي پلوه یو جابر دی، خو په خبره یې دواړه ګاونډیان سوداګرۍ کې یو د بل تشه په نورو بازارونو او هیوادونو نشي ډکولای. نو موري وایي د چابهار، بندر عباس، منځنۍ اسیا او هوایی کوریډورونو لارې د صادراتو لپاره قیمته تمامېږي او افغان محصولات د سیالۍ وړتیا له لاسه ورکوي.
په جنوب دی ایشیا کې او سمندر سره نږدې موږ ته همدغه ګاونډي پاکستان دی او بل ایران دی او بل زموږ ګاونډیان د منځنۍ اسیا هیوادونه دي او چین دی. چین سره بندر نه لرو، ولې هر یو ځانته مزایا لري، مزیتونه لري. مثلا د پاکستان ځکنۍ لاره لاندې لاره د هندوستان ته، نه یوازې سمندر ته، په عین زمان کې د زموږ صادرات چې هندوستان ته کیږي د هغه مالونه دي چې که چیرې دا لاره بند شي د هر لارې چې ورواستو دا ګران تمامېږي، یعنی رقابتي توان خپل له لاسه ورکوي.
ښاغلی حافظي وایي له کابل سوداګریز کانټینر یو له 100 کیلومتر ورسته واګي بندر او هند ته رسیدي. خو په خبره یې د چابهار، کراچۍ او بندر عباس لاره مزل دوه برابر اوږد او همداسې دوه برابر قیمته تمامېږي. د کاغلی حافظ په وینا د 2008 او 2014 کلونو ترمنځ د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ کچه په کال کې 15 میلیارډ ډالر و. خو په خبره یې د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د واکمنۍ لپایل سره دغه کچه او راستربلې ټیټه او په خبره یې اوس 1 میلیارډ ته رسیدلې. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي د طالبانو حکومت او پاکستان باید خپل ستونزې ژر تر ژره هواري او د خپل تولیدونکو او خصوصي سکتور د ملاتړ لپاره باید لارې خلاصې کړي. دوی وایي لکلون راهیسې سوداګرۍ او ترانزیت د سیاست ښکار شوی چې په خبره یې زیانې د افغانستان او پاکستان سوداګر، بزګر او بنوال غالي. د طالبانو حکومت لخپل اړخه له سوداګرو او تولیدونکو سره خواخوږي کوي او په دې وروستیو کې د ایران چابهار او منځنۍ آسیا خپل اقتصادي پلاوی ولېګل. د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ویلي له هند او چین سره پر هوایی کوریډور همکار روان دی او په خبره یې آریانا هوایی شرکت به دغه برخه کې په ارزانه صادرات کوي.
azadiradio.com
د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري یو ان سي ار او د کډوالو نړیوال سازمان او یو ایم اعلان کړی چې په دې ورسته یو ورځو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو توقيف او لدې هواده د استلو پروسه چټکه شوه. کډوال هم وایي چې زور زیاتای ورسره زیات شوې دي. تفصيل په دې راپور کې
یو افغان چې لتیر نګ دی یو نیم کال رئیس هی متحده ایالاتو ته د تک په هیله د خپل کیس د پروسس لپاره پاکستان ته تللی وای. پولیس او څورز مخکې ونیو او پاجی کیم کې تر شپږورزنی توقيف فرصتای بیرته خوشې کړ. هغه چې په پلازمین اسلام آباد کې ژوند کوي او نه غواړي پر راپور کې نو مخبور شي. نن د نومبر په 8 ازادي راډیو ته وویل چې پاجی کیم کې د توقيف افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ دی. دی وای پولیس او زل خپل کورنۍ سره تر نیول کېدو وروسته پاجی کیم ته انتقال کړم. حل تر شپږورزنی توقيف هم حل تر کډوال وضعیت ډیر ناوړه. دوی به هر ورځ کډوال راوستل. سم مجبور شوم چې په ډیرو پیسو اجلی ویزه ترلاسه کوم او د ډیپورت لګوا خوښ ورل شم
چې خدا تاجکان بیرون کړم تا ډیپورت نشي.
دی وايي هغه لیک چې په اسلام آباد کې د امریکا سفارت لوري افغان کډوالو ته ورکول شوی پاکستانی پولیسو ته د منلو وړ نه دی. د پاکستان په کویټه ښار کې یو بل افغان کډواله طیبه حسینی وايي د پولیسو د نیولو لامل په ډیر اندېښنه کې ده.
جستجوی خانه به خانه پولیسا جریان داره. کسایی که مدرک ندارن اونا رو میگیرن، دسکیر کرده با خود میبرن بالای خانم، مرد، پیر، طفل خرد، اصلا هیچ کدام رحمی ندارن. همه اینا رو با خود میبرن به مراکز دیپورتیشن. در یک شرایط بدی قرار داریم. از طرف شب و روز آرامش نداریم، خواب نداریم، طفلای ما میترسن.
دا په داسې حال کې چې تازه د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري یونیچسیار او د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم اعلان کړي چې په دې وروستي ورځو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، توقيف کولو او له دې هیواد د ایستلو پروسه چټکه شوه. د غوډوړو سازمانونو پرون د نومبر په 1 په یو ګډ راپور کې ویلي د روان کال د اکتوبر لښپګشته مې د نومبر تر لومړۍ نیټې په ټولي ځتوګه و د 1,478 افغانان د تورخم، غلام خان بندر، چمن او بارامچیل لاري افغانستان ته ستنه شوه. د راپور پر بنسټ چې په دې موده کې د افغان کډوالو د ستنی دوه کچه د تیرې اونۍ په پرتله یو سل یو سلنه لوړه شوې. په راپور کې راغلي چې په همدې موده کې بیا پاکستان 2,300 بیا اسناد افغان کډوال نیولي او توقيف کړي او دا شمیر د تیرې اونۍ په پرتله یو سل شپږ سلويخ سلنه زیاتوالی ښيي. په راپور کې دا هم راغلي چې نیول شوي ډېرې د ای سی سی کارت لرونکي او بیا اسناد افغانان دي. دغه راز د نیول شوي او لډلې درويش سلنه نور د پی وار کارت لرونکي دي چې ډېرې په بلوچستان ایالت کې نیول شوي. پراپور کې راغلي چې د سپین بولدک چمن او تورخم د لارو خلاصېدو د کډوالو دراستنېدو نیول او توقيف په کچه مستقیمه غیز کړي. د راپور د معلوماتو لمخې د 2015 کال د اپریل ل لومړۍ نیټې رئیس له 13,000 څخه ډیر افغانان خپل هیواد ته ستنه شوي. په دې راپور کې راغلي چې د غراز د روان 2015 کال د جنوري ل لومړۍ نیټې څخه د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې په پاکستان کې د نیول شوو کسانو شمیر 1,229 کسانو ته ورسید. د دې ترڅنګ په راپور کې دا هم راغلي چې په روان کال کې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو په اړه نوی لارښوونې خبرې کړې چې د غلطې د افغانانو په وضعیت هم اغیز کړي. په راپور کې راغلي چې د جنوري په لومړیو کې امر وشو چې افغانان د اسلام آباد او راولپنډي ووځي. اپریل کې د ای سی سی کارتلرونکو په جولای کې د پی یو آر کارتلرونکو د ایستلو پریکړه وشوه. په پاکستان کې میش افغانان وایي چې د نیولو او شړلو د دې پروسې داسې مهال زور اخیستی چې له تیرو 15 میاشتو راهیسې پاکستان د دوی د ویزو د تمدید مخه نیولې او اوس مهال دوی له قانوني اسنادو پرته په بی ویزا ژوند کوي. په دوی کې په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت پخواني امنیتي ځواکونه، مدني او د بشري حقونو فعالان، خبریالان، هنرمندان، د ښځو د حقونو فعالان او نور زیانمنونکي کسان شامل دي چې وخت د طالبانو تر رسیدو وروسته د خپل سر د خوندیتوب په هدف خپل وطن پرې ایښی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر په وروستیو کې خبرداری ورکړ چې د افغان کډوالو د جبري راستنېدو نوې څپې ډېری افغانان له خوندیتوب څخه محروم کړي دي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د مصر د ستر موزیم پرانیسته د زینو په باور د وی پیړی په ترڅ کې د نړۍ تر ټولو ستر فرهنګي پیښه ده. دا چې د موزیم څومره لرغونی دی تفصیل له احمد شیبره.
د مصر ستر موزیم په عربي ژبه المتحف المصري الكبير د نومبر په لومړۍ نیټه د مصر په پلازمینه قاهره کې د جیزاب سیمه کې پرانیستل شو. د موزیم ته شاوخوا 500 هکتار مځکه ځانګړې شوې ده او پر جوړېدو یې څه باندې 1 میلیارد ډالر لګېدلی. موزیم مدانی داسې جوړ شوی ده چې له ځینو کړکیو څخه د جیزا احرام نشکري. د موزیم د لوی دروازې په خوله کې د دوهم رامسیس دنګ مجسمه ولاړه ده چې څه باندې 3200 کاله پخوانی ده. د موزیم ټکټ آنلاین خرڅیږي. دننه پکې ویډیوګانې او انیمیشنونه هر لور تر سترګو کیږي. د موبایل اپلیکیشنونه هم شته چې د موزیم لیدونکو ته لارښوونې پکې کوي. د آثارو د ساتنې لپاره له یو ډول کڅوړو استفاده کیږي چې رطوبت د هوا فشار او رڼا کنټرولوي چې لرغونی آثار زیانمن نشي. د دې موزیم د ټولو آثارو د لیدو لپاره 4-5 ساعته وخت پکار دی. د مصر په ستر موزیم کې د اوس لپاره د مصر د وزر کلن تاریخ تر 1 لک ډیر لرغونی آثار نندارې ته ایښودل شوي دي. ځینې لرغونی آثار لکه د توت اونخ آمون له مقبرې د تیری وی پیړی په ترس کې تر لاسه شوی آثار چې په خوا د مصر په مختلفو ځایونو کې ساتل کېدل دلته یو ځای ننداری ته ایښودل شوی دی. د مصر په ستر موزیم کې د نورو ډیرو آثارو د ځای پر ځای کېدو لپاره ځایونه شته او لرغون پوهان په دې باور دي چې د مصر د ټولو لرغونو آثارو د کشف لپاره لا هم پیړی پیړی وخت اړتیا شته چې رابرسیر شي.
خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې به ورسته واورې چې په خوست کې البته په یو قومي پریکړه کې د نجونو لپاره ځنګړې ولور تعین شوې. خو اوس راځي چې ننګرهار کې د ډنګي ناروغي تبې ډېرې شوې دي. د غولاتي او شمل اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې خپل د کورنۍ غړي او د کلی او سیمې ډېری اوسیدونکو په دې ناروغي اخته شوي. هلته روغتیاي چارواکي هم د پیښې تاییدوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
ګنګس په پرتوم او به چې لاړم ډاکټر ته اوس لږ زره ښه یم شکر دی.
وای دا څو ورځې ډیره سخته تبه او د بدن درد تیر کړ. په دینګي تبه اخته د ننګرهار د جلال آباد ښار دی اوسیدونکو بسمینی وړاندې ازادي راډیو ته وویل
دینګو مې چې چلو مې څو ورځې مخکې وضعیت مې ډیر خراب ولو تبه نیولو ما د ځان درد مې ولو سر درد مې ولو ګنګسیت مې لرلو.
د ننګرهار ولایت کمی ولسوالی اوسیدونکو لطیفه هم وایي د کورنۍ څو تنه غړي په دینګي ناروغي اخته شوې دي.
زمون خپل په کورنۍ کې هم زمون یو دوه غړي په دینګي ناروغي باندې اخته دي. په کلی کور چم گاون سیمه کې ډېر خلک چې مونږ ترې خبر لرو هم خپل د کورنۍ غړي د دینګي تبه لري او د ناروغي بيخي په سیمه کې زیاته شوې ده.
دینګي تبه یا ژورته به یو ډول ویروسي ناروغي ده. د ویروس ککړو میاشو په واسطه د انسانانو ترمنځ تر ډیره په تودو او نیمه تودو سیمو کې خپریږي. په دینګې تبې ډیری اخته کسان نخې نښانې نه لري، خو په ځینو انسانانو کې د دغه تبې نخې نښانې لوړه تبه، سر درد او ځان درد وي او جلدی ستونزې ورته پیدا کیږي. په دې تبه ډیری اخته کسان له یوې تر دوه ورځو ښه کیږي، خو په ځینو کسانو کې بیا دا تبه شدیده وي او اړتیا لیدل کیږي چې په روغتون کې بستري شي. او ان په ځینو مواردو کې دا تبه د انسانانو د مرګ لامل هم کیږي. ننګرهار لپاره د طالبانو حکومت د امیر روغتیا رئیس مولوي امین الله شریف جمعه د نومبر 8 ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې په دغه ولایت کې دا ناروغي ډیره شوې ده او یوازې اته اتیا تنه په دغه ناروغي اخته کسان دوی سره د ننګرهار په انتاني روغتون کې بستر دي.
ډینګي ناروغي خو بيخي ډیره شوې ده، دومره ټول ننګرهار نه ولې ډیره ولې سولې نه ولې دي، مونږ د انتاني شفخانه کې بيخي ځای نشته، اته اتیا پرې کسان خو سم بستر دي، بيخي زیاته شوې ده.
نو موږ وړې زیاته وی ته داسې محل ته چې ننګرهار په انتاني روغتون کې دوی دا مهال د درملو او لابراتوار د وسایلو په برخه کې هم جدي ستونزو سره مخ دي. روغتیا پالان وایي ډینګي ناروغي کومه ځانګړې درملنه نه لري او ناروغ باید مایعات او تازه میوه ډیر استفاده کړي. د دې ډلې د داخله ناروغیو معالج ډاکټر محمد حکیمی ازادي راډیو ته وویل
مریض باید بدن مایعات پوره کړي، جوس تازه میوې په کافی اندازه استعمال کړي او په درملو کې یوازې پرستامول دي.
نو موږ سپارښتنه کوي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره له پشخانو او د میاشو ضد مرهمونو نه باید استفاده وشي. په ځانګړي ډول په تودو سیمو کې باید د میاشو ضد دوا وپاشل شي او دغه شان په دې ناروغۍ اخته ناروغان باید ډیر مایعات او ویټامین سي واخلي او خپل روحیه لوړه وساتي. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ د نړۍ نیمای خلک په ډینګې تبه د اخته کېدو لږ وخت سره مخ دي او د اټکل له مخې هر کال له 1 لک تر 4 لک کسانو ته دا ویروس انتقالیږي.
facebook.com/azadiradio
اوریدونکو ورو ورو د خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو. په پا پاکی او په زړه پورې مسله راخلو، هغه دا چې په خوست کې په یو قومي شورا یا قومي جرګه کې پریکړه شوی چې له دې وروسته به په دغه سیمه کې د نجونو ولوار 4 لک او ډیر لګښتونه باندې کیږي. د دې پریکړې په اړه پام وکړئ. له خوسته د نجیب الله الوخیل راپورت.
د خوست د صبرې او یعقوبې ولسوالۍ قومي مخورو دنیا عالمانو او یو شمیر فعال ځوانانو په یو قومي ناسته کې پریکړه کړې چې تر دې وروسته به په دې قوم کې د نجونو ولور 4 لک افغانۍ وي او د ناوې کوټې د جوړولو لپاره به هم د زوم کورنۍ 5000 افغانۍ ورکوي، خو نور اضافي لګښتونه به نه کیږي. سیماوال زیاتوي سره لدې چې اوس هم د ولور اندازه لږه نه ده، خو د تیر وخت په پرتله چې د ولور اندازه له 8 تر 13 لک افغانۍ رسیدلې وه ښه ده. قومي مخور حفیظ الله صبري مشهد راډیو ته وویل
دې ولور د پوره کولو لپاره هیڅ امکان نه لري، ولو که یو غریب کس ورو کې د 15 لک نه کم نه وي. اوس هم چې مونږ 4 لک ټکلې دي کمې نه دي، خو بیا هم که 8 لک وي که 9 لک وي نه 4 لک خې دي کنه. اوس مونږ صرف د ولور په موضوع خبره کړې دو خاتم نه دی ل شوه نه که نمام نه در جوړ شوی. اوس واخې مونږ لاس دولس خویان دی په دې ولور او داش ولې
د صبرې اوسیدونکو زیاتوي په پښتني ټولنو کې ډیر منلې دودونه شته چې د خلکو لپاره پوګټه دي، خو لوړ ولور بیا یو ناسم رواج پاتې شوی چې په پړاویز ډول سمونې ته اړتیا لري. د صبرې یو بل اوسیدونکو حکمتي وایي
زما په نظر په سنۍ واخ کې او یا په صد ځوانان تقریبا په 15 کلنۍ کې خطا او 10 کلنۍ کې دی ودونه کوي، ځکه دی ولور هغه نرخ چې دا 8 لک 10 لک 12 لک خطا 13 لک تم رسیږي.
د صبرې فعال ځوانان هم دی ولور نه وی پریکړه خلکو ته پوګټه بولي او غوړي چې ټول خلک پرته لیدي چې ټولنیز منصب او شتمنۍ ته یو کتل شي باید عملی کی. یو بل ځای اوسیدونکو سیف الرحمن مظلوم یارو ویل
وطن غریب د مل غریب ده، دا غوړسته پریکړه ډیره بهترنه پریکړه ودا د ځوانانو لپاره، خصوصا د خوندو لپاره چې په کورونو کې ناسې دي ډیره ګټه وردا لټول ولس نه مداخله د غوښتنه چې دا پریکړه ته درنوي ولري او دا پریکړه عملی کړي.
یو بل قومي مخور سمی الله بیا وایي په خو د ولور کې هیڅ معلومه نه و او هر چا کوخ کوي چې خپل خور لور باندې له نور ډیر ولور واخلي او ترڅنګ ځین نور ناسم رواجونه هم چې دا پیټه ور سره نور هم درندې ده.
ولور خو بخی اندازه معلومه نو مخک ان تر 15 12 لاسو تولا کو پوری اخله کیدلو او بغیر د دینه واسه کا کوټو جوړول وینې 2.5-3 لاکھ روپۍ په واکوټانی مصرف کیدلو او دغه سیمونګو د بازي ورونه چي دی بخی بیچاره دین څلور 15 لاس کوله دی مجبور چې په سفر کې تیر کړي وا نو په دا خطر نه دا پریکړه ډیر خپل پریکړه وشول او چې چا دا کی کوشش کړه د اعلی د جرنه وی
یاد دیوی لوړ ولور د افغانستان په ډیرو پښتون میشتو سیمو په ځانګړي ډول لوی پکتیا او خوست کې د خلکو لپاره یو لوی ټولنیز ستونزه ده. که څه هم په دې وروستیو کې څو څوځلي د ولور لپاره د قومي جرګو او مشرانو له لوري د هرې سیمې د اوسیدونکو اقتصادي او ټولنیزو حالاتو ته په کتو نرخونه ټاکل شوي، خو د اوږدې مودې لپاره عملي شوي نه دي. معلومه شي چې د ولور په اړه د خوست د صبریو د نسبتا لوی قوم د مخورو پرېکړه یوازې خبره پاتې کېږي او که تر یې وخته ورباندې ځایي ولس عمل کوي.